د رحیم مهریار او پرستو په غږ سندره مو له ازادي راډیو واورېده. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. د ازادي راډیو یوه بله پښتو خپرونه پیل شوه. دا خپرونه تر 11 بجو د خپرونې دوهمه نیمایي کې د سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه ځای شوي. خو پر دې سربېره د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه په خپرونه کې راغونډ شوي. مخکې له دې چې راپورونو ته ور ورسیږي، خبرونه په خبری سرویس سره پیلو. مجاهد جواد د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د وزیرانو په شورا کې د لوړو زده کړو وزیر څخه وغوښتل چې په کندوز کې د درې موجوده پوهنځي په پوهنتون باندې واړوي. د ایتالیا سفیر تیر ورځ هلمند ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې د مخالفینو سره د تړاو په تور په دغه ولایت کې د ایمرجنسی د روغتون د ایټالوي کارکوونکو نیول کېدل به د افغانستان او د ایتالیا ترمنځ په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې کومه ناوړه اغیزه ونه کړي. او په نړیوالو خبرونو کې باور شي د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او که دی په پاکستان کې وایي نو له روانو پوځي عملیاتو څخه به نه ژغورل شوی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د وزیرانو په شورا کې د لوړو زده کړو له وزیر څخه وغوښتل چې په کندوز کې د درې موجوده پوهنځي په پوهنتون باندې واړوي. د بختر دولتي خبري اژانس خبر ورکوي چې ولسمشر دغه پریکړه کندوز ته تر سفر کولو وروسته وکړه چې د دغه ولایت زیات محصلین تحصیلي موسسو ته جذب شي. ویل کېږي چې تیر کال له کندوز څخه د لوړو زده کړو موسسو ته په کم شمېر د 12 ټولګیو فارغین جذب شوي وو او یو ویلتي همدا و چې له دغه ولایت څخه لږو فارغانو په کنکور کې ګډون کړی و. د ایتالیا سفیر تیر ورځ هلمند ته د خپل سفر په ترڅ کې وویل چې د مخالفینو سره د تړاو په تور په دغه ولایت کې د ایمرجنسی د روغتون د ایتالوي کارکوونکو نیول کېدل به د افغانستان او د ایتالیا ترمنځ په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې کومه ناوړه اغیزه ونه کړي. د هلمند د ولی ویان داود احمدی وایي چې په افغانستان کې د ایتالیا سفیر کلوډی بنزو د هلمند ولی ته وویل چې دوی د دغو نیول شویو مشکوکو ایټالویانو په اړه د پلټنو هرکلی کوي او هیله څرګندوي چې دغه پلټنې به په شفافه توګه ترسره شي. څو ورځې وړاندې د هلمند ولی ګلاب منګل ویلي و چې د هلمند په ایمرجنسی روغتون کې میشتو ایټالوي روغتیایي کارکوونکو له طالبانو سره اړیکې درلودې او د ده د وژلو په دسیسه یې کار کاوه. راپورونه وایي چې له دغه روغتون څخه یو شمېر انتحاري واسکټ او چاودیدونکو مواد هم ترلاسه شوی و. وسلوالو طالبانو پرون د یوې ویډیو په خپرولو سره د هغو دوو یرغمل کړیو فرانسوي ژورنالستانو د وژنې ګواښ کړی چې د تیر کال د ډسمبر په 11مه یې د تګاب او سروبي د ولسوالیو ترمنځ برمته کړي ول. دوی د فرانسې دریم ټلویزیوني چینل ته کار کاوه. په دې ویډیو کې چې د امریکا د اسلامي ویبپاڼو د څارنې موسې لخوا خپره شوې د طالبانو استازي عبدالله الوزیر د فرانسې ولسمشر نیکولای سرکوزي ته په عربي ژبه خبرداری ورکوي چې که د دوی یو شمېر بندیان خوشې نه شي برمته کسان به ووژني. وزیر ویلی چې د بندیانو د نمونو لیست فرانسوي چارواکو ته سپارل دی. د فراه په بالابلوک ولسوالۍ کې تیر ماښام د سړک د غاړې د یو ځای پر ځای شوي ماین په چاودنه کې د یوې کورنۍ اوو کسانو ته مرګ ژوبله وختې. د فراه ولایت د امنیت قمندان محمد فقیر اسکر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان مړه او دوه نور سخت ټپي شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ماین طالبانو ځای پر ځای کړی و څو پرې دولتي یا بهرني سرتیري په نښه کړي خو پکې ملکي وګړي قربانیان شول. طالبانو تر دې مهاله د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د تخار ولایت امنیتي چارواکو طالبانو هغه ادارت کړه چې ګواکې تیره شپه یې د دې ولایت د چعاب د ولسوالۍ په امنیت قمندانۍ باندې د یو برید په ترڅ کې امنیتي ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار د امنیت قمندان جنرال شیر احمد ملدانی ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت په قمندانۍ باندې یو راکټي برید ترسره شوی خو هیچا ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. او په کابل کې د صرفانو د تهدید معلوماتو پر بنسټ نن افغاني د بهرنی وسارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر 40 افغانۍ او اتیا پوله، یو یورو 40 افغانۍ او 60 پوله، یو پاوند 20 افغانۍ او 20 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 20 پوله، زر ایرانی تومن 40 افغانۍ او 50 پوله، زر پاکستانی کلداري 598 افغانۍ. د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه به له فرشتي جلال زی څخه واوري.
د ایران جمهور رئیس پر مرګلو ملتونو ژغ کړی چې پر افغانستان افغانستان او عراق په برخه کې تحقیقات وکړي. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد هم په افغانستان کې د ناټو د اعمالو په اړه د څېړنو غوښتنه کړې. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي منشي ژغ کړی چې په افغانستان او عراق کې دواړو کې د غربي پوځي فعالیتونو د اهدافو په اړه خپلواک تحقیقات وکړي. دا خبرې په داسې وخت کې کېږي چې په واشنګټن کې د اتمي وسلو او اتمي انرژۍ د مسؤلیت لپاره غونډه هم پرون پیل شوه. د دې دغو غونډې د بحث یوه عمده موضوع د ایران اتمي هڅې دي. په هغه لیک کې چې د ایران جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي بان کی مون ته استولی راغلی چې امریکا او ناټو په سیمه کې له تروریزم سره په مبارزه کې له ناکامو میتودونو کار اخیستی. نو له دې امله اوس د ملګرو ملتو په عمومي منشي پورې ارتباط لري چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي او نتایج یې ټولې نړۍ ته وړاندې کړي. د ملګرو ملتو یوه ویاند فرحان حق ویلي چې د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون ته دغه لیک رسېدلی او مطالعه کوي. د پاکستان سرازم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او که دی په پاکستان کې وای نو له روانو پوځي عملیاتو څخه به نه وای ژغورل سوی. د ګیلانی د څرګندونې د اکثر امریکایي استخباراتي ادارو د باور خلاف دی چې وایي اسامه بن لادن د پاکستان په قبایلي سیمو کې چیرې ځان پټ کړی دی. ګیلانی چې د اټمي وسلو د مسؤلیت په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره واشنګټن ته تللی پرون د امریکا له سینن ټلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې د دې مسلې په ارتباط زیاته کړه چې که څه هم دی اسامه بن لادن او د هغه د اوسېدو د ځای په اړه ډېر معلومات نه لري خو ډاډه دی چې هغه په پاکستان کې نه دی. یلانی په پاکستان کې من جمله په سوات او جنوبی وزیرستان کې د سختریتو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو یادونه وکړه. ویل چې د پاکستان پوځي عملیات ډېر بریالي دي او که چیرې بن لادن په دې هیواد کې وای نو نیول سوی به وای. یلانی زیاته کړې چې حتی په دې کې شک کوي چې اسامه بن لادن به ژوندی وي او کنه. د یو بل خبر له مخې د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ویلي چې نور هغه افراطیان نسي زغملای چې د دوی خاوره د هند پر ضد د حملو لپاره کاروي. ښاغلی ګیلانی تایید کړ چې جمهور رئیس باراک اوباما د یکشنبې په ورځ د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې په اړه خبرې ورسره کړې دي. ګیلانی وویل چې پاکستان تر دې مخکې هم پر زیاتو افراطي ډلو بندیزونه وضع کړي او د هغوی بانکي حسابونه یې بند کړي. د لشکر طیبه ډله په 2008 کال د هند په ستر صنعتي ښار ممبئی په حملو تورن ده خو د پاکستان صدر اعظم ویلي چې په دې ارتباط له هند څخه د لا زیاتو شواهدو غوښتونکي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې اورکزویو ته د پاکستان د پوځ تر تګ وروسته لږ تر لږه دوره کسان له سیمې وتلو ته مجبوره سوي دي. رپورټونه وایي چې وسلوالو طالبانو په جنوبي وزیرستان کې د پوځ د عملیاتو له پیل څخه وروسته په اورکزویو کې فعالیتونه پیل کړي وو. ملګري ملتونه وایي له بېځایه سویو کورنیو سره د مرستې لپاره زیاتو پیسو ته اړتیا لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه د ورځنۍ نړیواله غونډه چې 30 هیوادونو پکښې کې برخه اخیستې پرانیسته او د اردن د پاچا ملک عبدالله په ګډون یې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره مهمې غونډې ودرلې. اوباما او ملک عبدالله د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو په هر څومره ژر پیلېدو ټینګار کړی. جمهور رئیس اوباما د چین له جمهور رئیس هو جینپینګ سره خبرې کړي او ویل کېږي چې دا خبرې تر ډېره حده پر دې څرخېدي چې آیا چین به د ملګرو ملتو د امنیت د شورا له نورو غړو او جرمني سره یو ځای سي چې غواړي د اټومي پروګرام په خاطر پر ایران د ملګرو ملتو څلورم وار بندیزونه ولګوي. ولسمشر اوباما د مالیزیا له صدر اعظم نجیب رزاق او سره په کتنه کې موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید ایران ته د خپل اټومي پروګرام په اړه ښکاره پیغام ورکړي. او همداراز د ارمنستان له جمهور رئیس سره په لیدنه کې په ترکیه او ارمنستان ژغ کړی چې د خپلو روابطو د ښه کولو لپاره له اخري امکاناتو کار واخلي. روسیا او متحد ایالات به نن په هغه سطحه د پلاتونیوم د تولید د کمولو موافقه وکړي چې په وسلو کې کار ورڅخه اخیستل کېږي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران هیلری کلینتن او سرګی لاوروف نن په واشنګټن کې دغه موافقه لاسلیک کوي. په عین حال کې د یوکراین جمهور رئیس ویکتور یانوکوویچ له جمهور رئیس اوباما سره تر لیدو وروسته اعلان وکړ چې یوکراین به تر 2012 کال پورې په لوړه کچه د غنی سو یورانیمو تولید بند کړي.
اوکراین پریلا ریشنه دلوچیتیسه
د وای یوکرين د اقدام د اتمی وسلو د نه پراختیا نړیوالو هڅو ته د ورګړېدو په خاطر کوي. یوکرين په خپل اتمی ریکټرونو کې د پلوړ سطح غني سو یورانیم په ځای د پټیټ سطح یورانیم کارول پیل کړي. ټول پلوړ سطح غني سو یورانیم به له یوکرين څخه ایستل کیږي. د سپین مانی ویاند رابرت کیپس وایي متحدو ایالاتو له یوکرين سره د دغه اقدام په بدل کې د مالی او تخنیکی کومکونو مرسته کړې او په عین حال کې به یو اندازه یورانیوم چې په یوکرين کې غني سوی دی په خپله خاوره کې خوندي کړي. دا خبرونه
تاسو ازادي رادیو اوري. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد ملګرو ملتونو له عمومي منشي غوښتي چې په افغانستان او عراق کې د ناتو د پوځي حضور د اهدافو په اړه څېړنه وکړي. احمد نژاد عمومي منشي ته په استولي لیک ویلي چې په دوه هیوادونو کې د نړیوالو ځواکونو پراخ حضور په میلیونونو خلکو ته مرژوب لاړولی او په میلیونونو یې له خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړی دي. په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په اړه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یو کمیشنر سره مرکه کړې. د ولسي جرګې یو شمېر غړو پرون وویل چې ایران د افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې او تر اوسه په لسګونو افغان بندیان اعدام کړي او مړي افغانستان ته استولي دي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او وایي که په پاکستان کې وایي د روانو پوځي عملیاتو څخه به نه وایي ژغورل شوی. پر یادو شو موضوعاتو سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. د سپورت او د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه برخه کې مه هېروئ. د خبرونې لومړی موضوع دی. ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د افغانستان او عراق په برخه کې تحقیقات وکړي. احمدی نژاد په افغانستان کې د ناتو د اعمالو په اړه له ملګرو ملتونو د څېړنو غوښتنه کړې. د ایران ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي منشي ته په استولي لیک ویلي چې په افغانستان او عراق دواړو کې د لویدیځو پوځي فعالیتونو د اهدافو په اړه باید خپلواکه څېړنه وشي. احمدی نژاد دا غوښتنه په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ته استولی کړی ده. د دې لیک جزئیات فرشته جلالزئی د روته خبری آژانس په استناد په یو راپور کې اوروي.
دا خبرې په داسې وخت کې کېږي چې په واشنگټن کې د اتمي وسلو او اتمي انرژۍ د مسؤلیت لپاره غونډه هم پرون پیل شوه. د دې غونډې د بحث یوه عمده موضوع د ایران اتمي هڅې دي. په لیک کې راغلي چې امریکا او ناټو په سیمه کې له تروریزم سره په مبارزه کې له ناکامو میتودونو کار اخیستی، نو له دې امله اوس د ملګرو ملتونو په عمومي منشي پورې ارتباط لري چې په دې برخه کې تحقیقات وکړي او نتایج یې ټولې نړۍ ته وړاندې کړي. جمهور رئیس محمود احمدی نژاد ویلي چې په یادو سویو هیوادونو کې د غرب د حضور په خاطر څو میلیونه انسانان ووژل سول او یا هم له خپلو کورونو او ښارونو تیښتې ته مجبور سول. د کوکنارو کښت زیات سو او په سیمه کې خلک په ویره کې ژوند کوي. په لیک کې هم دا راز راغلی موږ په وخت ټینګار کړی دی او دا چې زموږ په سیمه کې د ستونزو حل سترو پوځي اقداماتو ته اړتیا نه لري. احمدی نژاد په دې لیک کې چې د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي منشي ته یاستولی ویلي چې لږ تر لږه باید په دې برخه کې د حقیقت موندلو یو ټیم چې په سیمه کې د اعتبار وړ وي د هر اړخیزو تحقیقاتو لپاره په کار وګمارل سي. دا ډله به په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پوځي حضور د اهدافو او همدارس د هغو میتودونو د څرنګوالي په اړه چې دوی په سیمه کې کارولي څېړنه وکړي او همدارس به په سیمه کې د دې ډول حضور عواقب وڅېړي. د ایرانی مطبوعاتو په حواله جمهور رئیس محمود احمدی نژاد همدارس د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله په اړه د تحقیقات غوښتنه کړې او ویلي دي چې د افغانستان او عراق د امریکا د حمله لپاره یو پلمه وه. خود احمدی نژاد د لیک په هغه کاپی کې چې په نیویارک کې د ایرانی چارواکو لخوا د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سوی دا خبره نه ده راغلې. د ملګرو ملتونو یو ویاند فرحان حق ویلي د دې سازمان عمومي منشي بان کی مون ته دا لیک رسیدلی.
د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد دغه راز په دغه لیک ویلي چې د جندالله د ډلې مشر عبدالمالک ریګي چې په وروستیو کې د ایراني چارواکو لخوا نیول شوی پر دې خبره اعتراف کړی چې د ناتو غړو هیوادونو د دې ډلې ملاتړ کړی دی. دا چې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو عمومي منشد د ایران ولسمشر احمد نژاد لیک استوي دلایل روښانه نه دي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ وویل چې تهران نیت لري چې ملګرو ملتونو ته شکایت وکړي چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره نیت لري پر ایران د اټومي حمله وکړي. د ایران ولسمشر محمود احمد نژاد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د اهدافو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د خپلواکې څېړنې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ویل کېږي ایران د افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې ده. پرون په ولس جرګه کې د هرات ولایت استازو وویل چې دوی ته راپورونه رسېدلي چې په وروستیو کې ایران تقریبا 50 په شاوخوا کې افغان بندیان اعدام کړي او مړي افغانستان ته استولي دي. د ولس جرګې اداري پلاوي وویل دا موضوع به د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغان بندیانو د اعدام خبر تاییدوي، خو وایي چې لږ شمېر کې بندیان اعدام شوي دي. عصمت سروان په دې موضوع د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د عکس العمل د معلومولو لپاره د دې کمیسیون له یوه کمیشنر نادری سره مرکه کړې ده.
نادری صاحب، موږ داسې راپورونه لرو چې ایران هغه افغانان چې د دوی په وینا د مخدره موادو د قاچاق په تور نیولي دي درګرد اعداموي. حال دا چې مخکې ویلي ول چې دوی به دا کسان اعدام نه کوي او له افغانستان سره به یوه موافقې ته ورسیږي. تاسو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د یو مشر په حیث په دې برخه کې څه وایست؟
کچيري دا افغانان اعدام شوی او په داسې یو حالت کې اعدام شوی چې موږ دغمن نیو چې د دوی محاکمه د یو عادلانه او منصفانه د محاکمې د لارې څخه او بغیر د دینه چې دوی د یو مدافع وکیل حق ولري ترسره شوی دي. نو دا بالکل د هغه تعهدات چې نه یوازې ایران افغانستان ته لري او افغانانو ته یې کړی وو، بلکې د نړیوال بشري حقونو د قوانینو سره مغایرت کې واقع کیږي او دا یو واضح نقص د هغه تعهداتو څخه ده چې بشري حقونو نړیوال کنوانسیونو او میثاقونو چې ایران پکې برخه لري او ایران هم مکلف ده چې هغه رعایت کړي، د هغه سره په ټکر کې راځي او د هغه واضح نقص ګڼل کیږي. دې لپاره چې موږ د یو ملي نهاد په توګه دې باندې ډېر ډاډمن نه یو چې د دغه افغانانو محاکمه به په یو آزاده او منصفانه فضا کې ترسره شوي، نو موږ اندېښنه همداسې پاتې دي او موږ په کلکه ایران د چارواکو څخه دا غوښتنه کوو چې د اسلامي قوت او د اسلامي قوانینو پر بنسټ دغه اعدامونه ودروي او دغه متهمانه سره د وکالت حق ورته ورکړي. همدارنګه د افغانستان حکومت ته دا حق ورکړي چې دوی له نږدې څخه دغه متهمین سره وګوري او د هغه نه وروسته چې یو داتمنی افغان چارواکو ته او د دغه کسانو د کورنۍ ته ورپه برخه سو بیا قضایي اقدام د دوی په باب وکړي.
ممکن ایران اول قطعا انکار وکړي چې دوی څوک نه دي اعدام کړي، اما هغه خلک وایي چې د دوی مړي ورسپارلی دي، او یا ممکن ووایي چې دوی همداسې شرایط برابر کړي ول متهمانو مدافع وکیلان درلودل. ستاسو په نظر باید څوک د دې پوښتنه وکړي د افغانستان بشري حقوقو کمیسیون په دې برخه کې څه کولای شي؟
متاسفانه دې لپاره چې موږ کمیسیون یو ملي کمیسیون ده او موږ نشو کولای چې په مستقیمه توګه په خپل سر په نورو هیوادونو کې د دې په چارو کې موږ هلته مداخله وکړو. یوازینۍ لاره یې د افغانستان د خارجه چارو وزارت مسؤولین ده او د میشته خارجه وزارت هغه نمایندګي کوي چې سفارتونه چې په ایران کې ده، همدارنګه کنسولګری ګانی چې په مشهد او په زایدان کې ده. دوی لخوا له نږدې دوی دا حق لري او دا مکلفیت لري چې له نږدې دغه متهمین او هغه کسان چې په زندانو کې او په بندیخانو کې بند ده افغانان دوی سره وګوري.
په ایران کې د افغان بندیانو د اعدام په اړه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له یوه کمیشنر نادری سره مرکه وه. پرون په ولسي جرګه کې د هرات ولایت استازو وویل چې ایران د افغان بندیانو د اعدام لړۍ پیل کړې او تر اوسه د 50 په شاوخوا کې اعدام شوو کسانو مړي افغانستان ته استولي دي. ایراني چارواکو که څه هم ویلي چې په د هیواد په زندانونو کې څه باندې 15,000 افغانان بندیان دي، خو دا یې نه ده منلې چې څه باندې 3,000 دغه بندیان په اعدام محکوم شوي دي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، د تحلیلونه، تبصره او مرکه یوازی په ازادي رادیو کې.
او د ازادي رادیو خبرونه هم د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخام تر وو بجو دوام کوي. د خبرونه تاسو په ټول افغانستان کې پلنډ او منځنوي څپو سربیره په لوی خارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدلی شي. د غراز زموږ خبرونه له انټرنیټ څخه هم اوریدلی شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده www.azadiradio.org یا کم. په انټرنیټ کې د غراز د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. او اوس به هم د کابل چاپی خبرونه ته کتنه وکړو. په کابل کې زموږ همکار د نن ورځې غنی لوستي او مهمه برخه راوړوي.
وسابه هم د ولسمشر کرسي په وړاندې د لودیز بدیدونکو دریض سړل او په خپل لومړي مخ کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې د ریپورت په سند لیکل دي چې امریکا په افغانستان کې د کرسي بدیل نه لري او باید ورسره همکاري وکړي. ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکل چې د امریکا او لودیز په دریضونو کې له بدون سره سره لا هم د وضع د ښه کولو لپاره عملی ګام نه پورته شوی. ورسپانې په دوام کې د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ نو ستونزو ته په اشاره په دې ترس کې د افغانستان د ولسي جرګې پر رول انتقاد کړی او هغه افغانانو ته زیان اړوونکي بللی دی. په ورځپاڼه کې ځینو هغو ستونزو ته هم کتنه شوه چې د ورځپاڼې په وینا افغان دولس مشر ورسره لاس او ګریوان دی. هیواد د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو د افغان ولس مشر کلک ملاتړ کړی. ورسپانه لیکلی چې افغانان په خپل ولس مشر باندې انتقادونه د افغانستان په ملي واکمنۍ تیری بولي. د ورسپانه په سر مقاله کې یو ځل بیا د لویدیز د ځینو کړیو په اړه د ولس مشر کرزي په وینا بحث شوی او ځینو هغو کړیو ته اشاره شوې چې هڅه یې کوله له دې نه ناوړه ګټه پورته کړي. ورسپانه لیکلی دی چې د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکې ستراتیژیکې دي او دومره په اسانۍ نه زیانمنې کېږي. ورسپانه کابل ته د امریکا د ځانګړي استازي په سفر هم بحث کړ او د هغه په حواله لیکل چې امریکا د سولې د ملي مشورتي جرګې ملاتړ کوي. اراده بیا هم په هلمند کې د ایټالوي ډاکټرانو د نیولو مسله راغسته او په هغوی لګول شو تورن ته په اشاره دا پوښتنه کړه چې آیا ایټالوي طالبان رښتیا دي. روسپانه په خپل سر مقاله کې په قندهار کې د عامه خلکو د مرګ ژوبلې روستۍ پیښې ته په اشاره په افغانستان کې په میشتو بهرنیو ځواکونو انتقاد کړی چې له بیا بیا ژمنو سره سره لا هم دا ډول پیښې تکرارېږي. روسپانه په دوام کې خبرداری ورکړه چې د داسې پیښو د دوام په صورت کې به بالاخره د خلکو د صبر کاسه نسکوره شي. په روسپانه کې د سولې د مشورتي جرګې لپاره روانو تیاریو ته هم کتنه شوې او په دې ترڅ کې د سولې لرلید څېړل شوې ده. خدمتګر بیا د خپل لومړي مغټ سلیک د مسلې ته ځانګړې کړه چې ولس مشر کرزی په دریم ځواک کار کوي. ورسپانه لیکلی دی چې دا ځواک به نه د امریکا او نه هم د طالبانو ملاتړې وي چې راتلونکی امن جرګه او د ملي پخلاینې بهیر د پیاوړتیا او مشروعیت دوه مهمې پروژې دي. د ورسپانه هم په هلمند کې له تروریستي فعالیتونو سره په تړاو کې د نیول شوو ایټالوي وګړو مسله راغستې او لیکلی دی چې دوی د ډاکټرانو په جامه کې ترهګر وو او اوس دا اعتراف هم کړی چې غوښتل یې د هلمند والي ووژنې او بېلابېلې چاودنې وکړي. د ورسپانه هم د سولې په مشورتي جرګې بحث کړی او په دې ترڅ کې انتقاد کړی دی چې په دې جرګه کې ښځو ته زیاته ونډه په پام کې نه ده نیول شوې. اسلام او انیس هم په بېلابېلو مطالبو کې د افغانستان او سیمې په روانو حالاتو خبرونه او تبصرې خپاره کړې دي. انیس په خپله سر مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو پر روسیې سرګندونو بحث کړی او په دې ترڅ کې د خلکو د ملاتړ د جلبولو په اهمیت ټینګار کړی دی. خو اسلام په افغانستان کې د ښځو روان حالت څېړلی او لیکلی دی چې دوی لا هم خپل شرعي حقوق نه دي ترلاسه کړي. افغان جرګې بیا په ایران کې د افغان بندیانو د اعدامولو مسلې ته په اشاره په اسلامي هیوادونو کې د افغان کډوالو حالت څېړل او په دې ترڅ کې د هیواد چارواکي هڅولي چې د دې ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي. ورسپانه په افغانستان کې د انتخاباتو د قانون او په دې برخه کې د شتو کړکیچونو په اړه هم یو تفصیلي مطلب خپور کړی دی. ورسپانه په جلا څېړنیز مطلب کې د هلمند د والي د وژلو توطیه او د هغې تر شا پرتو حقایقو ته هم کتنه کړې او ورسپانه په عین حال کې په کابل کې د ایټالیا د سفیر د څرګندونې هم راغستې چې د دوی د ډاکټرانو نیول بد افغانستان او ایتالیا ترمنځ اړیکې خرابې نه کړې.
په افغانستان کې د موسیقي د برخې کارپوهانو د افغاني موسیقي په وضعیت کلکه اندېښنه څرګنده کړه او غوښتنه وکړه چې باید افغاني موسیقي د نابودۍ له حالت څخه وژغورل شي. د افغاني موسیقي د وضعیت په اړه پرون په کابل کې یو بحث جوړ شوی چې پکې افغان هنرمند استاد مهوش او د اطلاعاتو کلتور وزارت د موسیقي د برخې مسؤلینو ګډون کړی وو. د دې بحث ګډونوالو د موسیقي د برخې کارپوهانو د افغاني موسیقي د ښوالي لپاره د یوې منظمې ستراتیژۍ او د غرض د یو باصلاحیته کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. زکه غیاسی له کابل نور حال راکوي.
د افغانی موسیقي هنرمندان وای چې یو شمیر غیر مسلکی کسانو دغه موسیقي لستر ګواخ سره مخ کړی ده. دوی وای د غیر مسلکی هنرمندانو لخوا د بې کیفیت شیرونو انتخابول او په خپلو سندرو کې د نجونو نڅول افغاني اصیله موسیقي له منځه وړی ده. د افغانی موسیقي د حالت څرنګوالي په اړه د دوشنبه په ورځ په یوه جوړه شوې یوه غونډه کې نامتو سندرغاړی استاد محواش او یو شمیر کارپوهان وغوښتل چې باید افغاني موسیقي له دې حالت څخه وژغورل شي. د اطلاعات او کلتور وزارت موسیقي د څنګه مشر انجینیر سدید وویل چې باید د افغاني اصیل موسیقي د بیا راژوندۍ کولو لپاره یو هر اړخیزه ستراتیژي جوړ شي. نوموړی وویل چې دوی به هڅه وکړي د افغاني موسیقي د خول لپاره یو باصلاحیت کمیسیون جوړ کړي تر څو وروسته له دې هنرمندان خپل سندرو تک لکه پاملرنه وکړي.
ما هم در صدد اوی هستیم که با تفاهم با مقامات زیصدا
موږ په هڅه کې یو چې په دې برخه کې د اړوندو چارواکو په تفاهم سره د موسیقۍ د خوالي لپاره کمیټې جوړ کړو. موږ باید د مسلکي کسانو په ګډون یو باصلاحیته کمیسیون جوړ کړو تر څو هغه تصمیم چې موږ یې نیسو هغه باید عملي شي او موږ به افغاني موسیقي د پردي فرهنګ له یرغل نه وژغورو.
موسیقي از انحصار فرهنګ بیگانه هم بیرون خواد کشیدیم.
دغه بحث چې د ارمان شهر د فرهنګي بنسټ او افغان فلم په نوښت جوړ شوی و ګډونوالو د افغاني اصیل موسیقي د خرابوالي مهم لاملونه د موسیقي په برخه کې دوستانو کمښت وخود. یو لیکوال جاوید فرهاد وویل چې اوسمهال ډېرو ځوانانو موسیقي ته مخه کړې او باید دغه ځوانان ته د موسیقي د اساسات په اړه زده کړې ورکړل شي.
په افغاني موسیقي کې د اساساتو سر لای او تال نه مراد کول هغه څه دي چې افغاني موسیقي له خطر سره مخ کړي ده. او غواړم چې بلې نقطې ته هم اشاره وکړم، هغه د افغاني کلاسیکي موسیقي هیریدل دي. اوس مهال د کلاسیکي موسیقي د زده کړې پروګرام نشته ده او یو شمیر نوي هنرمندان هم د نوې موسیقي زده کړه ضرور نه بولي.
موسیقي په افغانستان کې ډیره اوږده مخینه یا سابقه لري. د کابل په زاړه ښار کې د خرابات کوڅه او د ملي رادیو تلویزیون استودیوګانې افغاني اصیل موسیقی د هر چا په ذهن کې راژوندی کوي. په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې جګړو د افغاني موسیقي د خوالي هڅې په ټپه ودرولې او یو شمېر افغان هنرمندان د ناخوال له امله بهرنۍ ملکونو ته کډه شول چې زیاتره په پردیسي ژوند کې مړه شوي دي. اوس مهال د موسیقي د برخې کارپوهان هڅه کوي چې افغاني موسیقي له عصري آلو سره بیا راژوندی کړي او په افغاني موسیقي کې د پردیو هیوادونو د موسیقۍ د غوړېدو مخنیوی وکړي.
چلمان لری تلے نظرے شت شت دے کتلے نظرے چلمان لری تلے نظرے شت شت دے کتلے نظرے چلمان لری تلے د اوخ کې پټولې زنادوي شت شت دې کتلې زنادوي تد اوخ کې پټولې زنادوي شت شت دې کتلې زنادوي
ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی کسل دی وے ستاپ رنگ کے بنا نوا ستاپ سنی کسل دی وے او باران کے لمد شوے یخوہلے تو تکے وے لکپانا رپے دلے غرنا غروے شاتا شاتا دے کتلے زڑنا دروے لکا پانا را پید لے زڑنا دروے شاتا شاتا دے کتلے
د شفیق مرید په غاک سندره مول ازادي رادیو واوریده. ازادي رادیو د افغاني موسیقي ساتلو پرختیا لپاره د عادي پروګرامونو په ترڅ کې د افغاني سندرو پر خبرېدو سربیره د غراز هر ورځ له 12 تر 2 بجو پورې پروګرامونه موسیقي ته ځانګړي کړي دي. اوس لسنمی بجی دی مخیر دی چه دی القاعده شبکی دی مشر اسامه بن لادن پرده دی پاکستان دی صدر ازم ورستی ترگنده ونی واوری فرشته جلال زیت وار ورکو چه دی سات مهم خبرونه لندیز واوروی.
وستوالو طالبانو د ورسره دوه برمتسوی فرانسوی ژورنالیستانو ویډیو خپره کړې او په تبادله کې د خپل شمیر بندیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د ایران جمهور رئیس پر ملګرو ملتونو ژغ کړی چې د افغانستان او عراق په برخه کې تحقیقات وکړي او د تحقیقاتو نتایج نړیوالو ته وړاندې کړي. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي دی په دې کې شک لري چې حتی اسامه بن لادن به ژوندی وي. د پاکستان صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی وایي نور افراطیانو ته اجازه نسی ورکولای چې دوی له خاورې پر هند حمله وکړي. ملګری ملتونه وایي اورګزوی ته د پاکستان د پوسټر تا ګروسه لشت لږه 12 کسان لسیمه وټول ته مجبور شوی دی. د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د اټومي وسلو د مسؤلیت په اړه د دورځنی نړیوال کانفرنس غونډه په واشنگټن کې پرانیسته. او د متحدو ایالاتو د حکومت یو لوړ رتبه چارواکی قرغزستان ته روانېږي چې د دې هواد د موقت ادارې له چارواکو سره خبري وکړي.
زمو غږ له ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مو هم واوریدل، د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په اړه په وروستیو څرګندونو کې ویلي چې اسامه بن لادن په پاکستان کې نه دی او که دی په پاکستان کې وای نو له روانو پوځي عملیاتو څخه به نه وای ژغورل شوی. د یوسف رضا ګیلانی د وروستیو څرګندونو تفصیل دلته در اورو. د ګیلانی دا څرګندونې د اکثرو امریکایي استخباراتي ادارو د باور خلاف دي چې وای اسامه بن لادن د پاکستان په قبایلي سیمو کې چیرې ځان پټ کړی دی. ګیلانی چې د اټومي وسلو د مسؤلیت په نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره واشنگټن ته تللی، پرون د امریکا له سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې دغه راز وویل. که څه هم دی د اسامه بن لادن د اوسېدو د ځای په اړه زیات معلومات نه لري، خو ډاډه دی چې هغه په پاکستان کې نه دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې ګیلانی په پاکستان من جمله سوات او جنوبي وزیرستان کې سخت دریزو په وړاندې د روانو پوځي عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې زموږ پوځي عملیات ډیر بریالي دي او کچیرې بن لادن دلته وای نو بنول شوی وای. ګیلانی زیاته کړه زه حتی په دې کې شک کوم چې هغه به ژوندی وي کنه. ګیلانی له دې څرګندونو مخکې په واشنگټن کې په یو بحث کې خبر اعلان ته وویل چې پاکستان به د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه کې زړه نازړه نشي. ګیلانی وویل زه له طالبانو سره د خبرو پلوي نه کوم، ځکه هر کله چې موږ له ښو او بدو طالبانو سره د خبرو مسله راپورته کړې ما تل پر دې خبرې ټینګار کړی چې په دوی کې ښه او بد نشته، ټول وسلوال دي. د دوی هدف یوازې د سیستم ویجاړول دي. د پاکستان صدر اعظم وویل زموږ خلک په دې پوه دي او هغو متعصبو سخت دریځو او تروریستانو ته به اجازه ورنه کړي چې زموږ د سوله ییز ژوند او بډایه فرهنګ استازیتوب وکړي. ښاغلی ګیلانی دغه راز وویل چې نور هغه افراطیان نشي زغملی چې د پاکستان له خاورې پر خپل ګاونډ هند حملو لپاره کار اخلي. ګیلانی وویل د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د یکشنبې په ورځ د لشکر طیبه سخت دریځې ډلې په اړه چې د هند پر ممبئی ښار د 2008 کال د حملو مسؤله ګڼل شوې خبرې کړې دي. د دې ډلې پر فعالیت په پاکستان کې بندیز لګول شوی. ګیلانی وویل پاکستان تر دې مخکې هم پر زیاتو افراطي ډلو بندیزونه لګولي او د هغوی بانکي حسابونه یې بند کړي دي. د فرانس پرس خبری آژانس په وینا پاکستان له 1996 نه تر 2000 لومړي کالونو پورې په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ مهم نړیوال ملاتړی و، خو امریکایي چارواکو په وروستیو کې د طالبانو پر ضد د دې هیواد د نوي دریز هرکلی کړی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
تاسو ازادي رادیو اوري چې خبرونه په ټول افغانستان کې په لندو او منځنیو څپو سربیره په لوی ښارونو کابل، کندهار، هرات، مزار شریف او جلال آباد کې د اف ام په 13.5 څپه اوریدل کېدی شي. د غراز د ازادي رادیو خبرونه له انټرنیټ څخه هم اوریدل شي. د انټرنیټ پته مو ده www.azadiradio.org یا کم. په انټرنیټ کې د غراز د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه معلومات ترلاسه کولای شي او همداراز د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شي. د ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. او د پروان خبرونه کې نور راپورونو او مطالبو ته وخت پاتې نه دی. 2 اونیز پروګرامونه لرو چې یو په بل پسې خبرېږي. لومړی د سپورت پروګرام واوري او ورپسې هم د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام خبرېږي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري او پیشنۍ
د لوبو له میدانه د ازادي رادیو د سپورتي پروګرام اوریدو ته زره ځوان مراد ستاسو هرکلی کوم. د ورزش مینوالو، د جمعې پورز د افغانستان د کرکټ ملي ټیم افغانستان ته یو بل ویاړ وبخه او په کویت کې د نیپال ټیم ته په ماته ورکولو سره د اسیا د کرکټ د غوراوي سیالي وګټله. د افغانستان په مختلفو سیمو کې خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو د افغان کرکټ ټیم دا تازه بریالیتوب په اتڼونو، غونډو او خوشحالیو سره ولمانځه. په دې اړه او د اروپا او نړۍ په سطح د فوټبال د تازه مسابقو او د مشهورو ټیمونو ترمنځ د لوبو د نتیجو په اړه په دې ورزشي خبرونه کې ورستي او مفصل معلومات اوریدلای شئ. د تیرې جمعې ورځ یو ځل بیا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د یو بل ستر بریالیتوب شاهد و. افغان کرکټ ټیم په کویت کې د آسیا د کرکټ ټیمونو د غوراوي په مسابقو کې نیپال ته ماته ورکړه او بیا یې د دغو لوبو د اتلولۍ په ګټلو سره د کرکټ په میدانونو کې د افغانستان بیرغ ورپاو. افغانستان لومړی لوبه وکړه او په ټاکل شو 500 اوورونو کې 240 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري کریم صادق 75، رئیس احمد زی 250 او نبی ساحل 48 منډې جوړې کړې. د نیپال لوبغاړو ته افغان ټیم 225 منډې هدف وټاکه، خو د افغانستان بالارانو یا تو پښتونکو پر نیپالی لوبغاړو خپل ولقه شیبه په شیبه تنګوله چې پر نتیجه کې د نیپال د کرکټ ټیم یوازې د 123 منډو په جوړولو سره وسوځید. افغان کرکټر رئیس احمد زی چې په دغه مسابقه کې غوره لوبه وکړه د افغانستان د تازه اتلولۍ په اړه ازادي راډیو ته ویل
دا لومړی ځل چې دغه سیسي ټروپي چې کومه ده دا موږ وګټله. د ما په فکر سره دغه تیر یو کال چې څومره موږ قهرمانیانې ګټلې دي، یعنې په مختلفو ممالکو کې موږ دغه د افغانستان لپاره دغه کپونه وګټل، د موږ د لوبغاړو غټ د کامیابۍ راز چې کوم دغه اتفاق او جهاد ده، او دویم د موږ د لوبغاړو خپل محنت او مشقت ده چې دوی ډېر زیار وباسي کرکټ کې او د کرکټ سره مینه لري، د وطن سره مینه لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا کامیاب په داسې حال کې ترلاسه کړی دی چې په ویسټ انډیز کې د 16 اوورونو نړیوال جام لوبو ته یوازې څه د پاسه 3 اونې پاتې دي. دا چې د افغانستان ټیم اوس د نړۍ د کرکټ د ټیمونو د لیست په کوم ځای کې دی له رئیس احمدي څخه اورو.
په نړۍ کې تقریبا 125 ممالک کرکټ کوي او الحمدلله د افغانستان ټیم په دغه تیر یو کال نه 15 ملکونو مکې سره نن سبا د افغانستان کرکټ ټیم ګومان کوم چې په نړۍ کې په 10 نمبر باندې مقام لري. یعنې موږ څخه به زه خبرو کوم چې موږ څخه بنګلاديش، پاکستان، سریلانکا او ویسټ انډیز 2-3 درجه مخکې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلان وایي په پوره وس او توان سره زیار باسي چې د ویسټ انډیز د لوبو لپاره افغان کرکټرانو ته د تمرین او روزنې لازمي اسانتیاوي برابر کړي. په ویسټ انډیز کې کېدونکو د 16 اوورونو نړیوالو لوبو کې به ټاکل شوی چې افغانستان خپل لومړنۍ لوبه له هند سره ترسره کړي. د افغانستان په مختلفو برخو کې خلکو د افغان کرکټ ټیم د دغه کامیابۍ خوشحالي ولمانځله. په دې لړ کې بیا د جلال آباد د ځوانانو خوښي د کتو وه.
څنګه چې تاسو ولیدل چې ننګرهاریان پښتونستان ورته راوتی دي او خپل کرکټ ټیم مانځنه کوي او ډېر د افتخار ځای دی چې زمونږ کرکټ ټیم د آسیا کپ یې مګټ دا ډېر د افتخار ځای دی
ولاړی خوشاله ځکه چې افغانستان یو بری راوړو بیا یو کپ وګټو په ټول نړۍ کې هم دغه یو کپ وګټو ډېر خوشاله مونږ خپل
مونږ جاوید خبرې کو د لغمان مونږ دا خوشحالي کو کنه چې مونږ په افغانستان ډېر وخت انقلابونه او هغه اوس په ځای باندې سي او هغه راو ته ټول مونږه دا جشن کو چې افغانستان د خپل کامیاب لري او آباد لري
او د لوبو له میدانه ورسی شیخ پرونه په دې برخه کې طاهر روخان درته د نړۍ او اروپا د فوټبال د مشهور ټیمونو ترمنځ د سیالیو او نتیجو پړه ورستی او مفصل معلومات برابر کړی دي.
قدرمن اوریدونکو او د فوټبال مینوالو، خوشاله يم چې ورسته له دوه هفتو رخصتي بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او کولای سم ستاسو سره د فوټبال د نړۍ د نوي پیښو په هکله معلومات شریک کړم. د چیرې اونۍ د فوټبال د سپورت په ډګر کې یو ډېر مهمه او پزله پوری پیښه د اروپا د چمپیونز لیګ یا غوره مسابقو د کوارټر فائنل مسابقې وې چې د دغو مسابقو د لومړی پړاو لوبي د سې شنبې په ورځ د هسپانیې د بارسلونا او د انګلستان د ارسنال او همدارس د روسیې د سی اس کی ا موسکوا او د ایټالیې د انټر میلانو د ټیمونو ترمنځ وسوې. لومړی لوبه چې د بارسلونا او د ارسنال ترمنځ و ډېر د شوره او ځواژه ډکه مسابقه و. د دې لوبي په 13مه دقیقه کې لومړی ګول د ارسنال د ټیم فارورد برتنر چې په اصل کې یو دنمارکۍ لوبه کوونکی دی د سیال پر ګول ووهه، خو تر هغه وروسته بیا د بارسلونا ټیم سر راپورته کړ او لوبه یې ډېره چټکه کړه چې د دې کار په نتیجه کې یې د ارسنال ټیم ته څلور ګوله ورکړه. او جالبه دا و چې دغه څلور سره ګولونه د بارسلونا د ټیم یو تکړه لوبه کوونکی لیونل میسی چې په اصل کې د ارجنټاین دی او د 2009 کال د نړۍ د تر ټولو ښه فوټبالر په توګه پیژندل شوی و ووهل، چې په دې توګه لوبه څلور دی او په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه پای ته ورسېده او د بارسلونا ټیم د دغه غوړ مسابقې د سیمی فاینل لوبو ته لاره وموندله. په دوهمه مسابقه کې چې هغه هم د سې شنبې په ورځ د روسیې د سی اس کی ا موسکوا او د ایټالیې د انټر میلانو د ټیمونو ترمنځ د مسکو د فوټبال په ډګر کې ترسره شوه، د لوبي په شپږمه دقیقه کې د انټر میلانو د ټیم لوبه کوونکی ویسلی سنایدر د وټینګ او دقیق شوټ په وهلو سره د سیال پر ګول باندې لوبه د خپل ټیم په ګټه راوګرځوله، چې همدغه نتیجه د مسابقې تر اخره پورې پاتې شوه او لوبه یو د صفر په مقابل کې د انټر میلانو د ټیم په ګټه پای ته ورسېده، چې په دې توګه د انټر میلانو ټیم د دغه لوبو سیمی فاینل ته راووت. د دغو مسابقو دوهم پړاو د چهارشنبه په ورځ د انګلستان د مانچستر یونایټیډ او د جرمني د بایرن منشن او همدارس د فرانسې د هیواد د دوو غورو ټیمونو بوردو او لیون ترمنز ترسره شو. په لومړۍ مسابقه کې مانچستر یونایټیډ سره لږ چې د بایرن منشن ټیم ته درې د دوه په مقابل کې ماته ورکړه، خو څرنګه چې د یوې هفتې مخکې د نتایجو په سبب چې په هغه کې د بایرن ټیم د مانچستر ټیم ته دوه د یو په مقابل کې ماته ورکړې وه، د بایرن منشن ټیم د چمپیونز لیګ د سیمی فاینل لوبو ته راووت او د مانچستر یونایټیډ ټیم چې ډېر انتظار کېده چې نورو مسابقو ته لاره پیدا کړي د دغه لړۍ د ادامې څخه محروم شو. د مسابقې په لړ کې ګولونه دغو لوبه کوونکو ووهل، د مانچستر یونایټیډ لخوا په درېمه دقیقه کې ګیبسن، په اوومه او یو څلویښتمه دقیقه کې نانی او د بایرن منشن لخوا په درې څلویښتمه دقیقه کې اولیچ او په پنځه اویامه دقیقه کې روبن ګولونه ووهل. او په همدغه ورځ بل مسابقه د بوردو او لیون د ټیمونو ترمنځ وه چې لوبه یو د صفر په مقابل کې د بوردو د ټیم په ګټه ترسره شوه، خو د مخکنیو نتایجو له مخې د اولمپیکو لیون ټیم د سیمی فاینل پړاو ته راجب شو. د چمپیونز لیګ د لوبو د سیمی فاینل مسابقې به دوه اونۍ وروسته وي او د فاینل مسابقه به د مادرید په ښار کې ترسره شي چې تاسو ګران اوریدونکي به هرو مرو د هر د جریان او پایلو څخه خبر. ګران اوریدونکو، اوس به هم راسو په اروپا کې د فوټبال د ټیمونو او کلبونو ترمنځ د داخلي مسابقو پایلو ته. د انګلستان د پریمیر لیګ په لوبو کې ویست هم د سندرلند سره یو د صفر په مقابل کې د ویست هم د ټیم په ګټه. مانچستر سیټي د برګمن هم سره پنځه د یو په مقابل کې د مانچستر سیټي د ټیم په ګټه. بلک بورن د مانچستر سیټي سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. لیورپول هم د فولهام سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. هال سیټي د برنلی سره یو د څلور په مقابل کې د برنلی د ټیم په ګټه. او وولفز د سټوک سره صفر د صفر په مقابل کې مساوي. د آلمان د بوندسلیګ په مسابقو کې میګلدباخ د فرانکفورت سره دوه د صفر په مقابل کې د میګلدباخ د ټیم په ګټه. لیورکوزن د بایرن منشن سره یو د یو په مقابل کې مساوي. هرتا برلین د شتوتګارت سره صفر د یو په مقابل کې د شتوتګارت د ټیم په ګټه. هانوور د شالکه سره څلور د دوه په مقابل کې د هانوور د ټیم په ګټه. بوخوم د هامبورګ سره یو د دوه په مقابل کې د هامبورګ د ټیم په ګټه. ماینز د دورتموند سره یو د صفر په مقابل کې د ماینز د ټیم په ګټه. هوفنهایم د کولن سره صفر د دوه په مقابل کې د اف سی کولن د ټیم په ګټه. برمن د فرایبورګ سره څلور د صفر په مقابل کې د برمن د ټیم په ګټه. او نورنبرګ د وولسبورګ سره صفر د دوه په مقابل کې د وولسبورګ د ټیم په ګټه. او د اسپانیې د لا لیګا په مسابقو کې مالاګا د سیویلا سره یو د دوه په مقابل کې د سیویلا د ټیم په ګټه. ویلاریال د خیخون سره یو د صفر په مقابل کې د ویلاریال د ټیم په ګټه. ریال مادرید د بارسلونا سره صفر د دوه په مقابل کې د بارسلونا د ټیم په ګټه. بلباو د المیریا سره څلور د یو په مقابل کې د بلباو د ټیم په ګټه. او مالورکا د والنسیا سره درې د یو په مقابل کې د مالورکا د ټیم په ګټه.
د دې ونې د سپورتي خبرونه راټول شوی مطالب هم دومره وو. په 00202112111 باندې ازادي رادیو تسنګ وه. په افغانستان کې د سپورت او د خپل سیمو د لوبو او ورزشي فعالیتونو په اړه معلومات راکړي. تر بلې ونې د خدای پامان.
مشکل دغه دی چې جنې مکتب ته نه پېژنې
کېږي چې اعتبار له دوی څخه زړه کار کوي.
خبرې دې شي وي غټولې اوس معنی قصور باسي.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو خاصه خبرونه
جوړونکې شریفه صافی.
عزتمن اوریدونکو السلام علیکم. شریفه صافی یم چې بیا هم له نیمه نړۍ سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی یم. په اوسنۍ خبرونه کې مودغه مطالب تاسو ته برابر کړی دي چې هر یو به په خپل وار در وورو. لومړی به د هغو مېرمنو ستونزو ته ځیر شو چې له کورونو نه د بهر وتلو اجازه نه ورکول کیږي او له همدې کبله په راز راز رواني ناروغیو اخته شوي دي.
دا لاس رپ کې به میکاګس شو هیڅ دوا تاثیر نه کوي. زم سیمولا ته لاړه سما.
بیا په لیوی داسې مېرمنې سره د زړه خوالي تکینو چې په سپین سره او کمزوري ځن له سهارا تر بیګا سخت کارونه کوي او ځان ته ول مړی ډوډۍ ګټي.
مزدور کاری برو خښاو کو برو ځاندانه بچي اني کارور.
او د خبرونه د پای په شیبو کې هم لکه د تل په شان پتی رونه کې د خزو په باب د مهمو خبرونو لنډیز دراوړو. هله د خبرونه تر پای لم سره ملوسي. په افغانستان کې یو شمیر نارینه د نخوخه ویچی میرمنې د دوی له اجازه نه پرته نور خلاصې چې د خپل پلار کور ته هم لاړ شي. د اروا پوهانو په وینا دا ډول خلک ناروغه وي. دوی کې پر نورو د حاکمیت لرلو حکم چلولو او پر هر چا د بې باورۍ عقدې ډېرې پیاوړې وي چې بهر دوی د کمزوري ټولنیز موقف له کبله ځان نشي ښکاره کولی. خو کله چې خپل کور ته راننوځي نو پر خپلو میرمنو چې له دوی نه کمزوري ګڼل کیږي د خپل زړه بړاس وباسي. د رواني ناروغیو د ډاکټرانو په وینا دوی چون په خپلو ضمیرونو کې پاکي نه ویني نشي کولی پر نورو او آن د خپلو میرمنو پر پاکو لمنو هم باور وکړي، ځکه خو پر هغو راز راز بندیزونه لګوي او له نورو او آن د هغو له نږدې خپلوانو سره د دوی پر اړیکو او تګ راتګ هم بې باوره وي او هغوی په کورونو کې ساروي. دغه ډول بندیزونه او قیودات د دوی میرمنې پر بېلابېلو ناروغیو اخته کوي چې کله ناکله یې درملنه ناشونې وي او یا هم ډیر وخت غواړي. د غزنی ولایت یوه اوسیدونکې ګلناره له همدې کبله په داسې ناروغۍ اخته شوې چې د دې په وینا اوس یې نه په دمونو کار کېږي او نه په تعویزونو.
پیدا ونه کړل سړی مې راوسته مسته بستر کړل ما کدې بستر سره لخاصې لږ دوا در باندې وکړي او کته لږ سره خاصې
بچیان دشته مشمن
بچیان مې ستا یو مې زوی د یو مې الک دغه تشیش کوم ازګر خونی کوم هغه کوم پوس په یو سات کایم یو سات داسې مخه داسې هغه را باندې راسي اتی په هغه کې داسې هم داسې کته پورته مډې و ما په دغه مې داسې درې هی داسې سر مې داسې ګرځي چې چرته مې خطا کې زیاتې مې بیا سره چیږي ملا سره ملا دې زوی په ګور سي خپل پیسې اخلي دغه نه تایز یو پاید ماته ونه کړی یو ملا را باندې پرې نه خو یو ملا را باندې پرې نه خو د څه پیسې ورکړي د څه پیسې ورکړي تایز نه ملا پاید راکړل او نه زیارت پاید راکړل.
ارواپوهان په دې باور دي چې هغه میرمنې چې د خپلو نارینه وو لخوا تر ډیرو قیودات لاندې ساتل کیږي د وخت په تیریدو له خپلې کورنۍ خاوند او آن بچیانو نه هم زړه توري کیږي او په ډیرو خطرناکو رواني ناروغیو یې د اخته کیدو امکان شته چې بیا یې درملنه ډیر وخت او ډیر لګښت اړتیا لري. د افغانستان د ارواپوهانو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز الدین همت هم دا خبره کوي.
عوامل زخ زیاد دی لیکن پا افغانستان کې ډیر یو خطرناک عامل دا دی چې دا یو د مړونو لخوا دوی ته قدر او عزت نه ورکول کیږي، همیشه د پاره دوی په کور کې قید دي. نو رښتیا هم هر څوک چې په یو کوټه کې په یو کور کې قید کې نو د حتمن خفګان یا ډپریشن باندې اخته کیږي. نو دلته د چې زمنګ دغه میرمنې د مړونو لخوا معقول آزادی نه ورکول کیږي، هغه آزادی چې په اسلام کې د ورکړ شوې ده.
د نارینه او د ډول قیودات کلی وی خو خځې پر رواني لحاظ وروي او پر ځاني بي باور کوي نو له بل پلاوي پر نورو ناروغيو هم د اخته کېدو امکان ډیروي. میرمن حبيبه وایي چې ځای پر ځای د ناسته او نګرزيده لکبله د پخو په دردونو اخته شويم. دا هم شکایت کوي چې خاوني آن د پلاره ورونو کورونو ته د تک اجازه نه ورکوي.
د مور پلان ملګي دیږي زم ساغه ملګ لیدلی وای
لری دي تاسو
پاکستان کې دي وسره دې سده سوګيږي وسره دې په مغزو مې غواز بد لګي ایس دوا ما غولې را کړې ایس دا فائدې نه درته کړې اندس بس ول ودم چپا به شما دا لاس رپکی به میکاګس شو ایس دوا تاسو نه کې زم سمولات لاړه سما کدا لاس مې سره خسي.
ارواپو ډاکټر عزیز الدین همت مو په دې پاپو پخچه څنګه کې دی شي د دې ډول ناروغ میرمنو درمل نه وشي. غول
میرمنې نسبت مړونو ته په سودا خصلو کې ډیر مهارت لري. یو خدا ډیر اقتصادي طبقه ده، نو خبدای چې دوی لارښوونې اجازه دی ورکې زیارتونو ته دوی لارشي. خپل د سیاحت رواني پیغام هم دادې چې هفته کې یو ورځ د خپل میرمنې اولادونو سره باید د خپل کور څخه باید ووزي. نو دلته ده چې دوی ته باید اجازه ورکړي او قید باید نشي، معقول ازادي باید د تباید ورکي او په کور کې دوی قید نه کی او دولت دا پکار دی چې د خوځو د پر علایده پارکونه باید جوړ کړي، تفریحګار باید جوړ کړي، لکه په کابل کې د باغ زنانه چې جوړ کړي فرزند زیارت ته او همدارنګ دوی خپل خپلوانو خصوصا خپل پلرګانې ته باید کورته باید اجازه ورکړي چې د غلط تلاشي او مکتب تلاشي د خپل د اولاد د لیدلو لپاره.
د رواني ناروغیو د پوهانو په وینا د دا ډول میرمنو د روغتیا د خوندي کولو او درملنې لپاره خدا د چې لکوره بهر د حقوقو لپاره د خوندي ګرځیدار لپاره ګرځیده زمينه مسیده شي او د دې کار لپاره خلاره داده چې هغوی وهڅول شي چې له نږدې بازارونو نه د کور سودا خپل راوړي. د دې کار ګټې به دوه وي، یوه دا چې یادې شوې مېرمنې به ورسره بوختې وي او بله دا چې ښځې له نارینه وو نه د کور د سودا په اخیستلو کې ښه ذوق لري، نو کیدای شي چې تر نارینه وو دوی ښه او د کور له اړتیاو سره سمه سودا وکړي. افغانستان کې ډیر ځله بې وسه او بې کسه مېرمنې د ژوند له داسې ستونزو سره مخ کیږي او داسې کارونو ته اوږه ورکوي چې د نارینهو لپاره هم اسانه نه برېښي. په تیره دا ډول مېرمنې چې له ښارونو لرې او په کلیوالو سیمو کې اوسي اړې دي چې د ځان او خپلو بچو لپاره د یوې لمړۍ ډوډۍ د پیدا کولو په خاطر له سختو نه سختو او درنو کارونو ته اوږه ورکړي. بی بی جانا یوه له همداسې مېرمنو څخه ده. هغه 15 کاله عمر لري خو اوس هم ټوله ورځ کار کوي. بی بی جانا چې کوم کارونه کوي هغه اسانه نه دي. نوموړي ټوله ورځ له سهاره تر بیګه په پردیو پټیو کې للون یا خشابه کوي. هغه خلک چې د کرکیلې له کار سره بلد دي پوهیږي چې للون په کرکیله کې تر ټولو ستونزمن کار دی. خو بی بی جانا د دې لپاره چې له خپل یکی یوزوی او کورنۍ سره مرسته وکړي دغه کار ته اوږه ورکوي. نوموړی له موږ سره د خپل کار او ژوند په باب داسې تسل خواله وکړه.
آسوب که میریم تا پیشین که ملازان میتا خانه میریم نان میخوریم با میبرای میریم.
له سهاره تر مسپخین ملازان پوری کار کوا، بیا کور تزم او ډوډۍ می چی وخوړه بیرته رازم. په پټو کې للون کوم، کور نه لرم، کونډه ښځه یم، یو زوی لرم هغه هم بیکاره دی، لور می واده شوې، ژوند می ډیر خراب دی، ټوله ورځ می په خښه وتیریږي، یا ګندنه او پاله کریبم.
په نورو هیوادونو کې دولت د بی بی جانې په عمر مېرمنو سره ډول ډول مرستې کوي، خو په افغانستان کې چې دولت خپلو اتباعو ته دا ډول مرستې نشي برابرولی، په کار ده چې هغه مؤسسې او انجوګانې چې ښځو ته د کار په نامه میلیونونه ډالره اخلي د داسې مېرمنو مرستې ته ور ودانګي. بی بی جانه هم د همدا ډول مرستو هیله کوي. هغې د خپلو خبرو په دوام کیسه وکړه چې د ورځې 2 روپۍ ګټلی شي.
زه
چې راځم او دلته کار کوم د ورځې 40 روپۍ راکوي او بس. 12-13 کاله کېږي چې دلته کار کوم. انګور مې ناروغه ده، ځای په ځای پرته ده، د هغې دوا په قرض راوړم، خپله هم ناروغه یم، د کار کولو توان لرم، ټوله شپه مې پکې خوږیږي، زړه مې سست او بې حاله شي، خو څه وکړم، بله چاره نه لرم. خدای دې رحم وکړي. دولت باید زموږ په شان د بې وسو خلکو پوښتنه وکړي او داسې کار راته برابر کړي چې زموږ په وس پوره وي.
د کارپوهانو په وینا اوس چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې د ښځو چارو وزارت او له حکومت نه بهر په لسګونه مؤسسې ښځو ته د خدمت لپاره ټټر وهي، دوی ته پکار دی چې له اقل په هیواد کې د بی بی جان په شان مظلومو ښځو لپاره که نور څه نه وي د مناسب او د دوی له وس سره د سمو کارونو برابرولو لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.
د ازادۍ راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1290 متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
عزتمنو اوریدونکو، اوس هم له ودی سره سم د دې وخت را رسیدلې چې په تیره اونۍ کې د ښځو په باب د مهمو خبرونو لنډیز در واورو. د سولې ملي مشورتي جرګې چارواکي وایي چې د دې جرګې څلورمه برخه ښځو ته ځانګړې شوې ده. د سولې ملي مشورتي جرګې د پالیسۍ او تخنیکي کمیسیون مرستیال نجیب الله امین د وري په 12مه پژواک خبري اژانس ته وویل چې د پورته ځانګړې شوې برخې تر څنګ یوه ځانګړې 3 کسیزه ډله هم د ښځو لپاره په پام کې نیول شوې ده. امین وویل چې د ښځو دغه 3 کسیزه ډله د هیواد د پیژندل شوو مېرمنو په نوم د ښځو لپاره ځانګړې شوې ده. د یادونې وړ ده چې د سولې ملي مشورتي جرګه به د روان کال د غوی د میاشتې په 12مه پیل او 3 ورځې به دوام وکړي. د لومړي ځل لپاره د نیمروز ولایت د نجونو او استقلال د لیسو یو شمېر زده کوونکي د موټر چلونې د زده کړې په کورس کې شامل شوي. د نیمروز ولایت د ترافیک مدیر ظاهر قاضی د تیرې سه شنبه په ورځ باختر اژانس ته وویل چې د دغه ولایت د نسوانو او استقلال د لیسو څلوېښتو تنو استادانو او زده کوونکو د هغې علاقمندۍ له مخې چې له موټر چلونې سره یې درلودې د موټر چلونې د زده کړې په مقصد په کورس کې شامل شوي دي. د نیمروز ولایت د ترافیک مدیر وایي ټاکل شوې ده دوی 15 ورځې زده کړې وکړي او د ازموینې له اخیستو وروسته دوی ته د موټر چلونې لایسنس ورکړل شي. د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد ښار کې تیره اونۍ د ښځو په یوه مارکیټ کې درنه چاودنه وشوه چې له امله یې مارکیټ ویجاړ او نږدې کورونه زیانمن شول. دغه مارکیټ چې د ښځو لپاره ځانګړی شوی و د اسدآباد ښار د دم په کلي کې د نجونو یوې لیسې ته نږدې موقعیت لري. د کونړ ولایت امنیه قمندان مل پاسوال خلیل الله زیایی په ژوه خبري اژانس ته وویل چې چاودنه د شپې په 12 بجو وشوه. هغه زیاته کړه چې ناپیژندلو کسانو د مارکیټ په سالون کې په یوه بوجۍ کې ایښي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو. عزتمن اوریدونکو هیله من یو چې خپرونه مو خوښه شوې وي، خو که غواړئ چې نیمه نړۍ مو نوره هم ستاسو په تابه برابره جوړه شي نو د خپرونې په باب خپلې نظریې موږ ته په دې پته راولېږئ. د نیمه نړۍ اونیزه خپرونه ازادۍ راډیو او زموږ د پوسټ باکس شمیرې دي: په قندهار کې 22، خوست 1، جلال آباد 4، په کابل کې 44، یووی او په پېښور کې زموږ پوسټي پته ده: ازادۍ راډیو پوسټ باکس 24، یونیورسيټي ټاون، پېښور. تر بلې دغه ورځې مو په لوی او مهربانه خدای سپارم.